The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا نن د شنبه ورځ کال 2014 د فروری د میاشتي 14 نیټه ده. وخت سوی دی په پاکستان کې د ماخستن اته، افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگټن کې د سهار 10 بجې دی. د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته زه کلثوم کاکړ
او زه نصیر کاکړ
شراغلاس درته وایو. اول درته وړاندې کوو د تازه خبرونو سرټکی.
ملګری ملتونو په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي کال 2015 کې افغانستان کې د تشدد کچه تر ټولو وختونو زیاته وه. افغانستان کې د ملګری ملتونو په دغه رپورټ کې ویل سوي چې تیر کال تشدد کې 3,500 عام وګړي وژل سوي او 5,500 ژوبل وو.
بلوچ ملت پالا سیاسی گوند بی این پی منگل توڑ لگوی. وفاقی حکومت د گوادر چین اقتصادی منصوبے پا اڑا، وڑے صوبے پتھیارا کی ساتھی کوټه کې یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت د دغه ګوند یو مهمه غړی د نواز شریف حکومت سره د دې منصوبې په اړه د تګلاري واضح کولو غوښتنه کړې.
ترکی تو صرف او صرف پنجاب کے مفادات کے لیے گیس جو اس طرح ہوا ہمارے ساتھ،
مطبوعاتی رپورٹونه وایي د ترکیې لخوا شام کې د کردانو باندې بمباری دغه سیمه کې حالات کې نور هم خرابوالی راوستلی. کرد عسکر شام کې د ځینې عرب او غربي هیوادونو په مرسته د صدر بشار الاسد او د هغه د ملګري هیواد روسیې په ضد جنګیږي.
او اوس درته وړاندې کوو خبرونه په تفصیل سره.
ملګری ملتونو نن د یک شنبې په ورځ ویلي کال 2015 کې په افغانستان کې ولسي مرګ ژوبله د وړمه کال په پرتله 4% زیاته سوې. تیر کال هلته 3,500 عادي وګړي په جګړه کې وژل سوي وو او 5,500 نور ژوبل وو. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی اداره یا یونما ویلي کال 2009 راهیسې کله چې ادارې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې په باب منظمه معلومات راغونډول پیل کړي، د 2015 مرګ ژوبله تر ټولو زیاته ده. یونما وایي د زیاتې آبادۍ سیمو کې دننه او شاوخوا مځکنۍ جګړه کې زیاتوالی او غټو ښارونو کې د ځانمرګي بریدونو پیښې د مرګ ژوبلې کې د زیاتوالي علتونه دي. البته رپورټ وایي د طالبانو په بریدونو کې ولسي مرګ ژوبله 10% راکمه سوې ده.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د بغلان په ډنغوري او ډن شهاب الدین سیمو کې به تر هغه فوجي عملیات روان وي تر څو دا سیمې د طالبانو څخه پاکې نسي او د ازبکستان ز کابل ته تلونکي د بجلی لاین بحاله نسي تر هغه پورې. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د بغلان په عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو د عام خلکو د محفوظ ساتلو په خاطر لدرنو وسلو او اوایي ځواک څخه کار نه اخلي. دغه ډول جرنال وزیری ویلي چې په افغانستان کې د داعش له ماته ورکړل سوي او د دغې ډلې هغه پلانونه چې غوښتلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره لوی مرکزونه جوړ کړي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شند کړل سوي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تښتونې په اړه جدي اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت یو بیان کې ویلي چې د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په کابل کې د اسلام آباد له سفیر ابرار حسین څخه وغوښتل چې پاکستان باید د ښاغلي وحیدی د تښتونکو د معلومولو او د هغه د راخوشه کولو په اړه له ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. نوموړی د تیرې جمعې په ورځ اسلام آباد کې بې درکه سوی وو. وحیدی په کونړ او هرات ولایتونو کې د والی په حیث کار کړی.
د بلوچستان ملت پاله ګوند بی این پی منګل د چین گوادر منصوبې پر سر په وفاقي حکومت سختې نیوکې کړي او غوښتنه یې کړې چې په بلوچستان کې ترسره کېدونکې د دې غټې پروژې په اړه د تګلاره واضح کړي. کوټه کې یو خبری کانفرنس کې د بی این پی منګل ډلې یو مرکزی غړی عبدالولی کاکړ په وفاقي حکومت تور لګولې چې دا ټوله منصوبه د پنجاب د ګټو لپاره کیږي او بلوچستان سره په یو شمیر منصوبو کې د دغه رنګ زیاتې سوي دي. بلوچستان په قدرتي زیرمه مالدار صوبه ده او خپل وسیلو باندې خپل حکومت لپاره سیاسي او د وسلې په لار مبارزه پیل کړې.
د پاکستان په زیاتره برخو کې به سبا د پولیو په ضد درې ورځنی کمپاین شروع کیږي. هلته په خیبر پښتونخوا کې هم د روغتیا چارواکي وایي په دیارلسو ضلعو او ټولو قبایلي سیمو کې به سبا د پولیو په ضد د واکسین ورکولو کمپاین شروع کوي. نور تفصیل نبیله مشتاق په دې رپورټ کې راکوي.
چارواکي وایي چې د کمپین کې به خواوشا څلور شپېته لکه ماشومانو ته به پولیو ناروغتیا نه محفوظ ساتلو ساسکي ورکول کیږي. پولیو ټیم مشر ډاکټر محمد جوهر خان ډیوه ریډیو ته دا وویل چې د خیبر پختونخوا دیارلس ضلع پولیو وایرس حوالې سره حساسې ګرځول شوي دي چې دې کې چارسدا، ڈی آئی خان، ہنگو، کوہاٹ، لکی مروت، مردان، نوخار، سوات، تورغر، بنو، پیخور اور ٹانک شامل دی.
پنجلسم فروری نا چکم مہم شروع کی گی آگے کی دا خیبر پختونخوا دیارلس ضلعوں کے با مہم وی.
ڈاکٹر محمد جوہر خان زیادہ وی چی دا خیبر پختونخوا دیارلس ضلعوں کے پولیو کمپین کامیابی دے پارا ٹول انتظامات تر سر شوی دی.
تیاریاں نے مکمل دی ٹول ضلعوں کی چرنو دا ڈسٹرکٹ پولیو ایریڈیکیشن کمیٹی میٹنگوں نے شوی دی. دا شانت یونین کونسل لیول وانے یو پیک میٹنگز شوی دی.
چارواکی وای چی دا خیبر پختونخوا دیارلس ضلع داسې هم دي چې هغه پولیو وایرس حوالې سره پاکي ګرځول شوی دي او دغلته پولیو کمپین هم نه کیږي. دغه ضلعو کې سوابی، اپټ آباد، ہری پور، مانسیرا، بٹگرام، کوهستان، شانگلا، بنیر، چترال، اپر دیر، لوور دیر او ملاکٹ شامل دي. نبیلہ مشتاق، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیښور.
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د یک شنبه پر ورځ د امریکا لخوا پاکستان ته د اف 14 ډوله الوتکو ورکولو په اړه د هندوستان په غبرګون حیرانتیا څرګنده کړې. هندوستان تیر ورځ ویلو چې د امریکا لخوا پاکستان ته د جنگي الوتکو ورکولو باندې مایوسه شوی او نه ګڼي چې د الوتکې به د ترګري ضد مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاع امنیت د همکاري ادارې د جمعې پر ورځ ویلو چې دوی پاکستان ته اته اف 14 ډوله الوتکې ورکړي چې ارزښت یې نږدې 100 میلیون ډالر دی.
شام کې د بشري حقوقو څارونکي ویایي ترکی د شام په شمالي سرحد د کوردو وسلو په ضد دویم ورځ هم د جنگي الوتکو د لاري بمباري جاری ساتلي او د اتوار په ورځ د الیپو په شار بمباري کې دوه نور کورد وسلوال وژل دي. د زیاتونی وړ د ترکی په کوردانو د تازه بمباري وروسته لا هغه پیل کړه چې وویل ک په د پولي اخوا ورته سد دڑکی ملاوس وی نو سخت گامونه با پور تکی. نور تفصیل اجمش همکار نصیر کاکر در توڑان دی کوی.
منابع وای د ترکیه وسلوال ځواکونو د ازاز پسیمه کی د کوردی ډیموکراټیک یونین ګوند یا پی وای ډی په ځایونو باندې توغندی وشتلی. انکارا دغه ګوند یو ترګر سازمان ګڼي. په شام کې د بشری حقوقو د څارنې ادارې ویلې د توغندیو هدف یو هوایي ډګر او یو کلی وو. کمچی د پی وای ډی ملاتړ لرونکي د وای پی جی ملیشیا نیولی وو. ترکی دا هم غنی د شام کوردی ډیموکراټیک یونین ګوند او د هغه سره تړلی وای پی جی ملیشا د کوردستان کارګر ګوند یا پی کی کی برخه دی. کمچی د هیواد په ضد لوی لسی زرایسي یغی تو بروان کړی دی. یو کوردی چارواکی په خلای کړی توغندی د میناخ په هوای ډګر لګیدلی او د پوینا دغه هوای مرکز د وای پی جی پر ځای د کوردانو ائتلافي جشو توار ډلینی ولې وو. دغه دواړه د شامی ډیموکراټیک ځواکونو د ائتلاف برخه دي چې امریکا یې ملاتړ کوي. دغه بمباری په داسې حال کې سوي چې د امریکا لخوا د داعش سره په جګړه کې د پی وای ډی ملاتړ باندې انکاره کې خشم پر زیاتېدو دی. پی وای ډی د ترکیې سره پر پوله د شام د زیاتره برخو او نږدې د عراق په کندل غرونو کې د پوجي مرکزونو کنټرول لري او د ترکیې پوځ په تکرار سره دغه ځایونه بمباروي.
په امریکا کې د سپریم کورټ قاضي انتونین د مرګ اعلان وروسته محافظه کارو په صدر اوباما ژغ کړی چې د خپل واک په اخري کال د هغه په ځای بل قاضي نه ټاکي. که صدر اوباما دا تجویز مني نو بیا په دغه چوکۍ د ډیر مودې لپاره خالی پاتې کیږي. ریپبلیکن ګوند هیله لري چې را روان صدارتي ټاکنو کې به د دوی بریالي سي او د شاغلي انتونین بل محافظ کار قاضي به وټاکي چې د امریکا په سپریم کورټ کې به د محافظ کار قاضیانو شمیره په ځای وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن البانیا ته رسیدلې چیرې چې به هغه د هغه هیواد مشرانو عدالتي اصلاحاتو او دوه اړخیزو اړیکو کې زیاتوالی ته هڅوي. د یک شنبه پر ورځ د څلورو ساعتو لپاره ترانات په رسیدو شاغلی کیری له وزیر اعظم ایدی راما او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او مخالف مشرانو سره لیده کاته کړي. البانیا د اسلامي ریاست یا داعش وسلوالې ډلې په ضد د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف غړی دی. البانیا د بلکان ریاستونو څخه یو دی چې مهمات او وړه وسلې د جګړې کې ورکړي او په خاصه توګه عراقی پېشمرګه او امنیتی ځواکونو ته زیاته وسله ورکړي.
په تایوان کې د وروستیو زلزلې د لاسه تباه شوي ودانۍ د ملبی نه ټول مړي راباسل شوي. د ولس چته دغه ودانۍ د ملبی زه آخري مړي نن راباسل شوي. دغه ودانۍ د تاینن کې و چې کل شار آبادي 2 میلیونه یادېږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا ګلاو کترمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غوږی استا وخت سعودي په خبرونه کې د لوبو د خبرونو وړاندې کوونکی دی زموږ همکار وکیل خان.
مننه کاکړ صاحب. قدرمنو اوریدونکو لوبو خبرونو کې لومبه برا شو. پاکستان سوپر لیگ تنن په دغه لړ کې شپاړسم میچ په شارجه کې روان دی. د اوشوې سر تر رسیدلې کراچی کینګز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ. اسلام آباد یونایټډ دغه میچ د 500 وکټو وو بالونه لا پاتې چې دغه ګټلې دي. لومبه بیټینګ کراچی کینګز کړی 130 رنزونو هدف یې ورکړو چې دغه په جواب کې اسلام آباد یونایټډ 132 رنزونه جوړولو سره دغه شپاړسم میچ په خپل نوم کړی دی. او دینه پس په ولسم میچ د کوټا ګلیډیټرز او پیښور زلمو ترمنځ هم په شارجه کې کیږي. تیر ورځ هم د پېښور زلمی یا پېښور زلمو او دغه شانتي د لاهور کلندرز ترمنځ چې کومه مقابله شوې وه 15 میچ نو هغه لاهور کلندرز ګټلې. کراشو پوینټ ټیبل تن پوینټ ټیبل پوینټس ټیبل کې دا وخت کوټا ګلیډیټرز د ټول د پاسه د شپږ میچونه کړې دي. 15 ګټلې یو بیللې دغه شانتي لس پوینټونه دي. د زلمو 8 پوینټونه دي. دغه شانتي د اسلام آباد یونایټډ شپږ پوینټس دي. او د کراچی کینګ سلور او دغه شانتي لاهور کلندرز هم سلور پوینټس دي. اوس برا شو د سریلانکا او هند ترمنځ چې دریم ٹی ٹوینٹی مقابلہ روانہ دا. پو دغه ٹی ٹوینٹی مقابلہ کې لومبه سریلانکا خپل بیٹنگ کوي او دا مهال یې 9 وکټ داتیا او رنزونو سره پریوتلی. ولس ورونه یو بال شوې ده. د سریلانکا وکټ په لومبني ورونو کې ډیر زر پریوتي او تر دې مهال یې 8 رنزونه کړی دي. نو روان دي چې کم دوه میچونه شوې دي هغه هم پای کې یو سریلانکا او بل هند ګټل دي. د دین علاوه بل یو اوډیا یا یو رزنه مقابلہ چې روانه ده هغه ده د انګلند او ساوت افریقا ترمنځ. انگلینڈ خپل لومبه بیٹنگ کړو او د 216 رنزونو هدف یې ساوت افریقا ته ورکړو. یعنی 212 رنزونه به کول وو ساوت افریقا ته کول وی چې دغه میچ وګټي. ساوت افریقا دا وهال خپل بیٹنگ کوي 213 رنزونه جوړ کړی دي د روستی راپورون تر مخه او دغه شانتي 15 وکټي پریوتې دي. یو سلویخت ورونه شوی او دغه شانتي سلور بالا. نو دغه مقابله هم روانه دي. نه علاوه که د دې میچ کوم روستی تفصيلات راځي نو هغه نه به هم مونږ تاسو خبرو. خو بل مقابله یا چې کوم په بنگلاديش کې شوې ده انډر 19 ورلد کپ چې شوې ده د ټي 20 نو هغه دغه مقابله چې نن فائنل وو په بنگلاديش کې نو هغه ویسټ انډیز ګټلې. دا فائنل د هندستان او د ویسټ انډیز ترمنځ وو او ویسټ انډیز دغه مقابله ګټلې. ویسټ انډیز یو سل 15 سلويخ رنزونه د هندستان او ویسټ انډیز ته یو سل 15 سلويخ رنزونه هدف ورکړو چې په جواب کې ویسټ انډیز یو سل شپږ سلويخ رنزونه جوړ کړل او دغه د ورلد کپ انډر 19 چې کوم ټایټل دی په خپل نوم کو. قدرمن اوریدونکو داو د لوبو خبرونه خو چرته زما د ډیور ریډیو دی یو ساته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم راپورونه لرو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غوږی استه. هم خبرونه ته ادامه ورکوو او یو ریپورت تاسو ته وړاندې کوو چې ملګری ملتونو نن د یکشنبه په ورځ ویلي کال 2015 کې په افغانستان کې ولسی مرګ ژوبله د وړم کال په پرتله 4% زیاته شوې. تیر کال هلته 3500 ادی وګړي په جګړه کې وژل شوي وو او 2500 نور ژوبل وو. ارباب محمود علي نور تفصیل راکوي.
یونه ما چې د ملګری ملتونو اسیسټنت میشن ان افغانستان دغه درې په کال 2015 کې سمره مرګ شوبله په افغانستان کې شوې ده. نن د اتوار پورس پل یو رپورټ جاری کړی دی او د دې د رپورټ تر مخه نږدې د 3500 نه زیات عام خلک په دغه کال 2015 کې بې وسله کسان چې وو هغه وژل شوي دي او تقریبا 9500 نور کسان چې دي هغه ژوبل شوي دي. او وایي چې د ملګرو ملتونو د یونما کم مشر دی نیکولس هاسم هغه وایي چې د تیر کال په مقابله کې 4% د تشدد دغه پیښې سیوا شوې دي. د کې دا خبره هم شوې ده چې د طالبانو لخوا په حملو کې 20% عام خلک وژل شوی دي، خو کال 2016 په مقابله کې کال 2015 کې د طالبانو په حمله کې 19 وژنه چې دا هغه 10% راکم شوې ده. د تفصیل رابشو رپورت کې کم تفصیلات ذکر شوی دي. د یونما مشر نیکولس هاسم وای
11,002 افغانز سیویلینز نان کمباتنس have died or were injured in 2015. This figure surpasses by 4%.
ادی وای چې څنګه ما ماته شمیره خوده و چې مرګ شوبله په هغه کې درنیم زره نږدې درنیم زره خلک هغه وچل شوی دی او نیم زره نزیات جوبل شوی دی. نیکولس هاسم هم دا خبره کوي چې د تیر کال په مقابله کې په کال 2015 کې 19 وژنه شمیره چې دا هغه سیوا شوی و. په دغه د دینه پښتنه وکړي چې کم اغیز یا کم بد اثر په افغانستان کې بوزي پروزي او د دې قیمت افغانستان کې ولس څنګه ادا کوي، نو هغه وای چې د دې غټ قیمت هغه کسان هغه ماشومان چې کم یتیمانان شي، هغه خزه چې کونډې شي، هغه میاندې چې خپل بچونه او هغه رونه چې د خپل رونه بیلی یا خویاندې چې خپل رونه بیلی یا پلاران بیلی، نو قیمت یې عام ولس ادا کوي. دی بیا خبره کوي چې څه تمه لري چې کال 2015 کې به دغه شمیره په کم ځای کې وي، ځکه چې کال 2015 کې په اووم کال لګاتار دغه شمیره سیوا شوې ده، راتلونکي کال به څنګه وي. نو نیکولس هاسم داسې وویل
We recognize that all the parties to the conflict have agreed on the need to avoid civilian casualties.
نیکولس هاسم وای چې موږ په دې خبره باندې پویو چې د شخړې سمره فریقین دي هغه په دې باندې سل راضي شوې دي چې عام خلکو وژنه چې دا هغه راکم کی، او هغه وای چې اوس په دا کتل وی چې کم اولسی بیانونه د دې سنگ دي او بیا په عمل کې دي سنگ دي او دی اوس خپل جګړه سنگ جاری ساتي، خو د خپل وای چې زدا تمه لرم چې کال 2014 کې به مونږ یو کارا فرق وینو چې د عام خلکو وژنه به راکم شي. په دې کې په دغه موقع باندې چې کله د میډیا سره مطبوعاتو سره خبرې کولې، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د پروګرام مشره دانیل بیل هغه هم پیناوکړه، او هغه وویل چې په دې وژنه کې په دې مرګ جوړل کې یا چې په افغانستان کې شوې ده د دې وجه خودلی دی یا په کومه وجه طریقه باندې دغه مرګ جوړ را مخته شوې ده.
Ground engagements killed and injured the most civilians, followed by IEDs, complex and suicide attacks.
دا وای چې څومره مرګ شوبل چې شوه دا هغه په ځمکه باندې یو بل سره چې جګړه شروع شي ډز شروع شي د هغه کې زیات عام خلک وژل شوی دي. بیا وکي کورنی بم یا آی ای ډی چې ورته ویل کیږي د هغه کې مرګ شوبل سیوا ده، او بیا په ودانو باندې ځانمرګي حمله چې کیږي نو پدې کې هم زیات خلک وژل کیږي، او دا ټول طریقې چې دی ورسره هدفي وژنه هم کو واخستل شي نو 90% دغه مرګ شوبل را مخته کیږي. بیا د دا خبره هم وکړه چې په دغه حملو کې زیات تر د افغانستان کې پر رستو کې د طالبانو لخوا په کندوز کې کم حمله شوی و، نو دغه هم مرګ شوبل سیوا کړی ده. د خزی او په دغه په دې جاری جګړه کې نقصان یا مرګ شوبل کم طبقه یا کم عمر کې زیاتره مخ ته شوې ده، نو دې داسې و
Of the 11,002 civilian casualties, 1 in 10 was a woman and 1 in 4 was a child. Women casualties increased by 30.
دا وایي چې یو لزره کم مرګ شوبل تر مخ ته شوې ده، په هغه کې په لسو کې یو خزه ده او په سلورو کې یو ماشوم دی. په خزو شمیره چې د مرګ شوبل تر ده کال 2016 په مقابله کې کال 2015 کې 0.5% سیوا شوې ده، او دغه سید کال 2016 په مقابله کې په کال 2015 کې ماشومانو د مرګ شوبل شمیره هم سیوا شوې ده، او وای چې دا 0.5% ته رسیدلې ده.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی استودیو څخه غوښیاست. د بلوچستان ملت پالا ګوند بی ان پی منګل د چین گوادر منصوبې پر سر په وفاقي حکومت سخت نیوکې کړې دي او غوښتنه یې کړې ده چې په بلوچستان کې ترسره کېدونکې د دغې غټي پروژې په اړه د تګلارې واضح کړي. په دې هکله تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي زموږ خبریال حمید سمسور.
ملک عبدالولی کاکړ وویل موږ د پرمختیا مخالف نه یو، خو د دله خولې چې د گوادر خل له خپلو کورونو او لمځکو څخه د بې برخه کولو پلان دی.
ترکی تو صرف او صرف پنجاب کے مفادات کے لیے گیس جو اس طرح ہوا ہمارے ساتھ، رکوڈک اسی طرح ہوا، سندک اسی طرح ہوا، یہ جو پاک چینا اکنامک کاریڈور ہے یہ سارے پنجاب کے مفادات کے لیے ہو.
دا پرمختیا یوازی د پنجاب لپاره ده، دا د گازو او د ریکوډک ورته پلان دی. د پاکستان او چین اقتصادي رداري یوازی د پنجاب د ګټو لپاره ده. د دله خولې چې دا وخت په پاکستان کې د ون یونټ اواره وشتې ده، موږ محسوسو چې دا د ون یونټ وزه ده په کوم کسي حیوانات په دوو برخو کې ویشل شوی وو. د بی ان پی منګل مرکزی غړي ملک عبدالولی کاکړ وویل چې په بلوچستان کې روانه وازه ډیره ترنګلې ده، صوبایي او مرکزی حکومت دواړه ناکامه سوي دي، دولسي خلکو مشکلات دوی نه دي حل کړي. د دله خولې سي دا وخت صوبه له سختې وچکالۍ سره مخامخ ده، خو بل لور ته بیا د کامی عملیاتو د پلان په نامه باندې خلک له کورو څخه بې درک کوي چې بیا په میاشتو میاشتو باندې د دوی درک نه وي چې د بلوچستان په ولسي او غریبو خلکو کې ډیر تشویش خور سوی دی، خو حکمرانانو پر دې باندې سترګې پټ کړې دي.
دیکھ رہے کہ دھماکہ بھی یہاں پہ ہوا بلوچستان میں، جو لوگ شہید ہوئے بلوچستان کے، اور چاپے بھی سریاب روڈ پہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے اور کوروں پہ مارا جا رہا ہے اور اس کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، مرے بھی ہم اور گرفتار بھی ہم.
موازدہ پہ بلوچستان کے تاسو بھی نہیں سدل تک کمہ چاودانا وسولا خلق ہم دا بلوچستان غو وجل سو، او عملیات ہم دوی پا کوٹکی پر سریاب سڑک باندی دا نیشنل پارٹی دا غڑو پر کورونو باندی روان دی، حاغانی سی وجل کجو ہم او نیول کجو ہم مر. ملک عبدالولی کاکړ وویل چې د گوادر د بندر د پال کې دوه ځخه به ځایي خلک به په لژکیو کې بدل سي. د بی ان پی مشر ملک عبدالولی کاکړ دا خبره هم وکړله چې دلته روان عملیاتو ته هم خلک د شک په سترګه ګوري. تیره میاشت بی ان پی په اسلام آباد کې د پاکستان او د چین د اقتصادي رادارۍ د لوی لارې پاک لباندې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې وه. ټولو سیاسي ګوندونو پریکړه کړې وه چې د گوادر کنټرول باید و بلوچستان ته ورکول سي او د بلوچستان د خلکو زیاته استفاده دې په پام کې ونیول سي. چین او پاکستان د شپږ څلوېښت اربو ډالرو په لګښت باندې له کاشغر څخه تر گوادر پورې د اقتصادي رادارۍ پروژه پیل کړې ده. په دې کې زیاته ونډه د انرژي او د صنعتي مرکزونو د پرانیستلو لپاره ځانګړې شوې ده، خو قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا او بلوچستان تشویش څرګندوي چې مرکزی حکومت اوس دغه لاره د پنجاب په لوري بدله کړې ده. د ریز لري چې د مرکزی حکومت له لوري د پنجاب په لوري پر ختیځه لاره باندې کار روان دی، پر لویدیځه لاره باندې نه د انرژي مرکزونه او نه صنعتي مرکزونه پرانستل شوي دي، خو مرکزی حکومت بیا دغه تورونه ردوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کدرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. په پښتونخوا کې د اعتصاب د ادارې پخوانی مشر تور لګولې چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې ایالتي حکومت په اداري فساد او بډو رشوتونو کې ککړ دی او د اعتصابي ادارې واک کمولو ورستۍ هڅه د دې درغلي د پټولو هڅه ده. په دې اړه زموږ خبریال احسان محمد خان له کارپوهانو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ برابر کړی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي د خیبر پختونخوا صوبې دننه چې خپل د صوبایي حکومت په خوخه جوړ کړی شوی د احتساب کمیشن مشر لخوا د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکول او ورسره په وزیر اعلی او د هغه د کابینې په ملګرو د بډو او رشوتونو تورونه لګول داسې دي چې ورسره یو شمیر پختنې راوچتې شوې دي. د احتساب کمیشن مشر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ حامد خان دغه د خپل څوکۍ څخه استعفا د هغې وروستو ورکړې چې صوبایي حکومت د سملای دننه د بدلون بل د لارې د احتساب کمیشن واک او اختیار کمول وغوښتل. د سیاسي چارو څېړنکار ډاکټر سهیل احمد پوینا د تحریک انصاف حکومت د دغه بل د لارې د احتساب کولو اختیار په خپلو لاسو کې اغیستل د دې وجې ضروري وګڼل چې د حکومت دننه د زنې شخصیاتو په اړه داسې ثبوتونه هم څرګند شوي چې هغوی د وړاندې جوړ شوي قانون د لارې محاسبه کېدلو امکان هم و. په دې اړه نوموړی زیاتوي،
کومې وعدې د حکومت کړې وې د راتلو نه مخکې کې د کرپشن ختمول یو غټه وعده وه. نو احتساب کمیشن جوړ شو، ډېر واویو شو، خو چې اوس هغه احتساب کمیشن له اختیارات ختمیږي او په وزیر اعلی باندې احتساب کمیشن د طرف نه د کرپشن الزامات لګي، نو دا داسې خبره نه ده چې په دې باندې بیا صرف نظر وشي او خلک به د دې نه هم پچالاړ شي او د حامد خان خبرو باندې به یقین نه ساتي. نو د تحریک انصاف لپاره په روانو ورځو کې زما په خیال د خپلو ووټرانو په مخ کې دا خبره جسټیفای کول چې موږ کرپشن خلاف لګي او دا به ډېره زیاته ګرانه شي که چېرې په دې موقعه باندې د وزیر اعلی د کرپشن د الزاماتو څخه خاص تحقیقات ونه شو، دا مسله په دې ځای باندې دباو شوه.
د خیبر پښتونخوا صوبې دننه چې د تحریک انصاف حکومت جوړ دی او د دغه ګوند یو وزیر هم د بډو په تور کې نیول شوی دی، د دې ترڅنګ خپله د ګوند د ځنې غړو لخوا په خپلو ملګرو هم د بډو تورونه اورېدل کېږي. د سیاسي چارو ماهران وایي په صوبه کې د تحریک انصاف د غړو عددي اکثریت دومره کم دی که چېرې د دوی دوه غړي د احتساب د لارې ناهیله وګرځي نو د حکومت ختمېدو خطر ورته هم جوړېدای شي. د سیاسي چارو یو بل کارپوه نسیم خان د وړوای تحریک انصاف حکومت ته پکار ده د خپل جوړ کړي احتساب کمیشن لخوا د لګولي تورونو صفایي وړاندې کړي.
نو کومه دا خبره چې تر مخه راغله دغه استفاده ورکړه، نو دا خو د هر سړي په زړه کې دا یو سوال راوچتوي چې آیا تحریک انصاف چې کوم منشور راوړی، کوم آواز یې کړی د کرپشن خلاف، دا چېرته دوی په حقیقي معنو کې نه کوي؟ نو دا خو ډېر یو غټ سوالونه د ټول ولس په ذهنونو کې راپورته کړل. دا یو حقیقت دی چې دا صوبایي حکومت دا نه غواړي. هغوی دا غوښتل، نو هغوی ویي چې چېرته هم دا ترمیم نه وکړي او بیا دومره عمودي کس په خپله دا تورونه لګوي، ولې چې هغه رڼا شته هغه رڼا نور علمو ته خو نشتي. هغه چې د کومو رغې منې هغو کار کړی، د کومو علمو لسکوډه تیار کړي، هغه پاتې نه شول دي هغې جوګه چې په هغې منې هغو عمل وکړي. د ټول ولس په ذهن کې دا سوال دی، د تحریک انصاف حکومت چې کوم آواز اوچت کړی هغې آواز هغو په شاش.
د تحریک انصاف د صوبایي حکومت لخوا چې تر ټولو زیات د بډو او رشوتونو پر ضد غږ اورېده شوی او اوس هم د دغه ګوند وزیران ادعاوې کوي چې کله پرې هم داسې څه ثبوت کړی شو نو دوی به سزا ته تیار وي. د تحریک انصاف دغه دریس په خپل ځای خو د احتساب کمیشن د مشر استعفا او وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد لګولې شوی تورونو وروستو یو شمیر داسې پښتنې هم راوچتې شوې دي چې جواب ته اړتیا لري. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو تاسو ته وایي چې د خبری خپرونې ورسته به د بل ډیوا په خبرونه کې چې د پښتانه ستوري په نوم وي ناهید سهار به قربنوي او اباسین یوسفزی صاحب په دې خبرونه کې ملموي تنقیدی غونډه به وي. تاسو هم کولی شئ چې د ولنټاینز ډے یا د مینوالو د ورځې په مناسبت خپل شعرونه کچیر تاسو سره وي شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې د 001-202-205-04-03.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اردن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا یہ وارا بیادر توڑان دی کو خبرنا خوابل غش سی دا تازہ خبرنو سر ٹکو تھا
ملګری ملتونو په خپل یو تازه رپورت کې ویلي کال 2015 کې افغانستان کې د تشدد کچه زیاته شوې. افغانستان کې د ملګری ملتونو په دغه رپورت کې ویل شوی تیر کال تشدد کې 3,500 عام وګړي وژل شوي او 1,500 ژوبل.
11,002 افغانان سیویلینز نان کمباتنټس هاف ډاید اور ور انجرډ ان 2015.
بلوچ ملت پال سیاسی گوند بی این پی منگل توڑ لگوی. وفاقی حکومت د گوادر چین اقتصادی منصوبے پا اڑا وڑے صوبے پا تیارہ کی ساتھی کوٹ کی یو خبری کانفرنس تا وینا پا وقت دا داغ گوند یو مهم غڑی د نواز شریف حکومت سا دا دے منصوبے پا اڑا دا تگلاری واضح کولی غشتنا کھڑے
ترقی تو صرف اور صرف پنجاب کے مفادات کے لیے گیس جو اس طرح ہوا ہمارے ساتھ رکوڈک اسی طرح ہوا سندک اسی طرح ہوا
او مطبوعاتی رپورٹونه وای د ترکیه لخوا شام کې کوردانو باندې بمباری دغه سیمه کې حالات کې نور هم خرابوالی راوستلی. کورد عسکر شام کې د ځینې عرب او غربي هیوادونو په مرسته د صدر بشار الاسد او د هغه د ملګري هیواد روسیې په ضد جنګیږي.
او اوس خبرونه واوري په تفصیل سره.
ملګری ملتونو نن د یک شنبه پر ورځ ویلي کال 2015 کې په افغانستان کې ولسی مرګ ژوبله د ورم کال په پرتله 4% زیاته شوې. تیر کال هلته 3,500 عادي وګړي په جګړه کې وژل شوي وو او 1,500 نور ژوبل وو. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو مرستندویه اداره یا یونما ویلي کال 2009 راهیسې کله چې ادارې په افغانستان کې د مرګ ژوبلې په باب منظم معلومات راغونډول پیل کړي د 2015 مرګ ژوبله تر ټولو زیاته ده. یونما وای د زیاتې آبادۍ سیمو کې د ننه او شاوخوا ځکنۍ جګړه کې زیاتوالی او غټو ښارونو کې د ځان مرګي بریدونو پیښې د مرګ ژوبلې کې د زیاتوالي علتونه دي. البته رپورټ وایي د طالبانو په بریدونو کې ولسی مرګ ژوبله 10% راکمه شوې ده.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې د بغلان په ډنډغوري او ډن شهاب الدین سیمو کې به تر هغه فوجي عملیات روان وي تر څو دا سیمه د طالبانو څخه پاکي او د ازبکستان ز کابل ته تلونکي د بجلی لاین بحاله سوي نه وي. د دفاع وزارت ویان د جنرال دولت وزیری د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د بغلان په عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه او عام خلکو د محفوظو ساتلو په خاطر لدرنو وسلو او اوایي زواک زخه کار نه اخلي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د یکشنبه پر ورځ د امریکا لخوا پاکستان ته د اف 14 ډول الوتکو ورکولو په اړه د هندوستان په خبرګون حیرانتیا څرګنده کړې. هندوستان تیر ورځ ویلي چې د امریکا لخوا پاکستان ته د جنگي الوتکو ورکولو باندې مایوسه شوی او نه غړي چې د الوتکې به د ترګري عزت مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاعي امنیت د همکاري ادارې د جمعې پر ورځ ویلي چې دوی پاکستان ته اته اف 14 ډول الوتکې ورکړي چې ارزښت یې نږدې 100 مليون ډالر.
د بلوچستان ملت پالا گوند بی این پی منگل چین گوادر منصوبے پر سر په وفاقی حکومت سختی نیوکی کړي او غوښتنه کړي چې په بلوچستان کې ترسره کېدونکې د دغه غټي پروژې په اړه د تګلارې واضح کړي. کوټ کې یو خبری کانفرنس کې د بی این پی منگل ډلې یو مرکزی غړی عبدالولی کاکړ په وفاقی حکومت تور لګولی چې دا ټوله منصوبه د پنجاب د ګټو لپاره کیږي او بلوچستان سره په یو شمیر منصوبه کې د دغه رنګ زیاتې سوي دي. بلوچستان په قدرتي زیرمه مالدار صوبه ده او خپل وسیلو باندې خپل کونو لپاره سیاسي او د وسلې په لاره مبارزه پیل کړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن البانیا ته رسیدلی چیرې چې به هغه د دغه هیواد مشرانو او عدالتي اصلاحاتو او دوه اړخیزه اړیکو کې زیاتوالی ته هڅوي. د یکشنبې پر ورځ د څلورو ساعتو لپاره ترانا ته پر رسیدو ښاغلی کیری له وزیر اعظم ایدی راما د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او مخالفو مشرانو سره لیده کاته کړي. البانیا د اسلامي ریاست یا داعش وسلوالي ډلې په ضد د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف غړی دی. البانیا د بلکان ریاستونو څخه یو دی چې مهمات او وړه وسله د جګړې کې ورکړې او په خاصه توګه عراقي پېشمرګه او امنیتي ځواکونو ته زیاته وسله ورکړې.
شام کې د بشري حقوقو اثرن کوونکی ویایي ترکی د شام په شمالي سرحد د کورد وسلوالو په ضد دویم ورځ هم د جنگي الوتکو د لارې بمباري جاری ساتلی او د اتوار په ورځ د الیپو په شار د بمباري کې دوه نور کورد وسلوال وژل دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د ترکیې د شام په شمالي سرحد د کوردو وسلوالو په ضد په دویم ورځ هم د جنگي الوتکو د لارې بمباري جاری ساتلې دي. تاسو به د حق له نور تفصيلات وړاندې کوي زموږ همکار محمد اکرام.
د شام کورنۍ جګړه چې 15 کالو ته اوس ورسېدله د 2.5 لک نه پکې زیات شامي خلک وجل شوې دي. اوس په دې کې ډېرې پارټۍ یعنی ډېر اړخونه راغلي دي. ترکی د شام سره په سرحدي پوله باندې د کارډش پیپلز پروټیکشن یونټ یا وای پی جی باندې بمباری کړې ده او دای هم دوی نه غوښتنه کړې ده چې دوی د دغه ځایونو نه اوځي او خاص کر د آزاد کلی نه او یو نږدې ایئر بیس یا هوایي مرکز د هم خالی کی. دا کورد یاغیانو د شام د یاغیانو نانی ولو. نو په شام کې اوس یو شمیر ډلې دي، څوک په یو اړخ دي څوک په بل اړخ باندې. کورد یاغیان یاغیانو ته د مغربي طاقتونو یعنی د مغربي ملکونو او د خلیجی ملکونو مرسته ورته ترلاسه ده. د هغوی ترڅنګ جنگیږي د صدر بشار الاسد پر ضد باندې او د وای پی جی چې کوم ځواکونه دي د هغوی لخوا اپریشن په شمالي شام کې دا په 13 ورځو کې نور هم په داسې حال باندې پیچلې شوې دي چې د مغرب په مرسته باندې په شام کې د آزاد شام پوس په نوم باندې چې کومه ډله ده فری سیرین آرمی او اسلامیست ملیشیا هغوی تورونه لګولی دي. د شام چې کوم یاغیان دي هغوی په وای پی جی باندې تور لګوي چې دا د اسد د حکومت سره تعاون او مرسته کوي او دغه حالات نور هم خرابوي. د شام یاغی کمانډران وایي چې د وای پی جی چې کوم یاغیان دي هغه د آزاد په ځینې برخو کې دي. دا د ترکی د پولی نه 6 کیلومتره ور اخواته سیمه ده. وای پی جی ته کومګ ګورون دا په اصل کې د ډیموکراتیک یونین پارټی یا پی وای ډی یو وسلواله څنګه ده او په حقیقت کې دا څنګه دغه چې کوم ډیموکراتیک یونین پارټی ده دا د کوردستان ورکرز پارټی یعنی د پی کی کی یو څنګه ده او پی کی کی بیا په ترکی کې یو ترهګر ډله ګرځولې شوې ده. نه صرف پی کی کی بلکې پی وای ډی هم او د شام چې کوم یاغي کمانډران دي هغه په وای پی جی باندې تورونه لګوي چې دوی د شام د حکومت سره د تل رفات په مهم کلی کې چې په ستراتیژیکي توګه باندې ډیر مهم دی د شام د حکومت سره دی وایي چې مرسته کړې ده. محمد ادیب د شامیا فرنٹ چې په دې کې 10,000 وسلوال دي او دا د ماډریټ یعنی د منځمهاله او د اسلام پاله وسلوالو یو کمبینیشن دی یا دوی په دې کې راغونډ شوي دي. دی ځان ته اسلامیک نیشنلیست هم وایي یعنی اسلام پاله قام پرست دی. وایي چې د دوی چې کوم وسلوال دي دوی په ټلیفونونو باندې اورېدلی دي چې د وای پی جی چې کوم ملیشه ده دوی د روس د هوایي ځواکونو مرسته یا مدد غوښتلو. نو دا ارسه په داسې محل باندې شوې دي چې د ترکی او سعودي چارواکو شمالي شام ته خپل زمینی یا ځمکني ځواکونو په سر باندې خبرې اترې کړې دي چې په شام کې د داعش خلاف چې کم عملیات دي هغه نور هم فراخه کی. خو د خالی پورس په یو مرکه کې چې د جرمن اخبار سره د سعودي خارجه وزیر عادل الجبیر کړی و، هغه زیاتره توجه شام کې د روس پوځي مداخلت باندې و، او دی ویلي چې دا به د اسد حکومت سره مرسته ونه کړي، جګینه هغه په واک کې پاتې شي. او ویلو چې انقره او ریاض دواړه په دې باندې سوچ کوي چې د اسد خلاف پوځي ګام پورته کړي، او په دغه ځای کې چې کوم عملیات دا نور هم فراخه کړي، خو دې سره به بیا د روس سره د کلیش یا د انختی یره هم راپورته کړي شي د ترکی او د روس، او دغه حالات نور هم خرابېدي شي.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګل او قدرمن اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري، او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې په دیارلس ضلعو او په ټوله قبایلي سیمه کې به سبا د دوشنبې له ورځې څخه د پولیو په ضد یو مهم کمپین شروع کیږي. د صحت چارواکیو په ټولو میندو او پلرونو باندې ږغ کړی دی چې خپلو ماشومانو ته دي د پولیو څاڅکي ورکړي، او د تل عمري له ناروغۍ او فلج څخه دي وساتي. نور تفصیل نبیله مشتاق په دې رپورټ کې راکوي.
چارواکي وایي چې د کمپین کې بخوا او شلور شپته لکه ماشومانو ته به پولیو ناروغتیا نه محفوظ ساتلو څاڅکي ورکول کیږي. پولیو ټیم مشر ډاکټر محمد جوهر خان دی ریډیو ته دا وویل چې د خیبر پختونخوا دیارلس ضلع پولیو وایرس حوالے سره حساسې ګرځول شوې دي، چې د چارسدا، ڈی آئی خان، ہنگو، خوہاٹ، لکی مروت، مردان، نوخار، سوات، تورغر، بنو، پیخور او ٹانک شامل دی.
پنځلسم فروری نه چې کوم مهم شروع کیږي، هغه کې د خیبر پختونخوا دیارلس ضلعو کې به مهم وي، او دغه شانتې په فاټا کې په ټولو ایجنسیانو کې په ایف آر کې به دا مهم وي. نو دا چې اوس کوم ضلع دي، د دې نه مطلب دا واخلی چې ګوره دا انتهایی امپورټنت دي، دا یو خاص مهم دی یونین ڈسٹرکٹس لپاره دی. نو را روان دا چې کمپین دی دا زموږ پولیو پروګرام لپاره ډېر امپورټنت دی. کی به خیبر پختونخوا کې تقریبا 3.4 میلیون ماشومان، یعنی 34 لاکھ ماشومان به زموږ ټارګټ وي.
ډاکټر محمد جوهر خان زیاتوي چې د خیبر پختونخوا د لږ ضلعو کې پولیو کمپین کامیابۍ لپاره ټول انتظامات ترسره شوي دي.
تیاریاں مکمل دي، ټول ضلعو کې چې د ډیسټریکټ پولیو اریډیکیشن کمیټي میټینګونه شوي دي، د شانت یونین کونسل لیول باندې یو پیک میټینګ شوي دي، او د ریسنټلی چې کوم یو میټینګ شو په اسلام آباد کې ټیکنیکل ایڈوایزری گروپ، اغی چې سر ریکمنډیشنز راغلی او صد اغی سفارشات او اغی باندې عمل درآمد شوه دی، او کوشش شوه دی چې کم کم ځای کې چې گیپس ښکار شوی دی پولیو اریډیکیشن کې اغه زمونږ نګه کور کول کوشش کړی دی.
نو موږ وایي چې د پېښور شاهین مسلم ټاون کې 13 درې میاشتو نه پولیو وایرس موندل شوی دی، او دغه وایرس جنټیکلی د خیبر ایجنسی او افغانستان پولیو وایرس سره یو شان دی.
دی بد قسمت نه لاست کم سیمپل شوی دی په 10 جنوري باندې شاهین مسلم ټاون اغه بیا پوزیټیو راغلی دی، او آی کی چې کم وایرسز راوتی دی خیبر ایجنسی او د افغانستان سره لنک کوي. د دې مطلب دا دی چې دلته کې صدا سي پاپولیشن شته دی چې هغه مونږ نه یا مسکیږي لګیا دی، یا سټل زونګا هغه ته ایمیونټی ګیپ شته دی، او هغه په سیویج واټر کې را روان دی. نو دا یو اوس یو اپورچونیټی دا چې دی میاش کې بیا دا مهم لخ کوالټی وشي، او مونږ چې کم کم ځای کې کم ماشوم هم 15 کال نه ورکوټی ملاویږي چې هغه ویکسینیټ شي، نو هوپفلی چې نیکسټ سیمپل به پازیټیو نه راځي. دا یو ډیر پریشان کن غونده کې دغه دی چې لاسټ 3 سیمپل چې دي هغه پازیټیو راغلی دي، او د دې باندې انویسټیګیشنز هم وشو. مونږ هغه ایریاز وکتل، مونږ خاص طور باندې دا انویسټیګیټ کړ چې چېرته پاکټس خو نه دي چې هغه مسکیږي لګیا دي، خو داسې څه پاکټس خو نه دي ملو شوي. خو سټل مونږ غواړو چې زموږ په دې را روان کمپین کې هر کور ته مونږ ورسو، هر ماشوم ته ویکسینیشن وکړو.
چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا دیارلس ضلع داسې هم دي چې هغه پولیو وایرس حوالے سره پاکي ګرځول شوي دي، او دغه تل پولیو کمپین هم نه کیږي. دغه ضلعو کې سوابئی، اپټ آباد، ہری پور، مانسیرا، بٹگرام، کوہستان، شانگلا، بنیر، چترال، اپر دیر، لوور دیر او ملاکٹ شامل دي. نبیلہ مشتاق، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیښور.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري، نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
منو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا او تاسو دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه ته غوږ یاست. امریکا خارجه وزارت تیر ورځ د پاکستان په اټمی وسلو اندیشنې سرګند کړي وي. امریکا د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو باندې تاوتریخوالی په حق له هم دا اندیشنې سرګند کړي او ویلي چې په کار دی چې دواړه اټمی ملکونه ټولې معاملې د سفارتي چارو د لارې حل کړي. په دې حق له تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي زموږ همکار اورنګزیب خان.
د امریکای خارجه وزارت مرستیال ویان خبریالانو ته ویلي دي چې د پاکستان اټومي وسلو حفاظت په حق امریکا تشویش لري او پاکستان سره چې په هر معاملې کله هم خبرې شوې دي. نو امریکای د اټومي وسلو حفاظت باندې تشویش نه پاکستان خبر کړی دی. د غشن امریکا پاکستان او هند ترمنځ کشیده حالات باندې هم پریشان دي او دواړه هیوادونو نه غواړي چې مذاکراتي عمل جاری وساتي چې دا کشیده حالات کم شي. د امریکې د تشویش نه وړاندې د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز چودھری ویلي وو چې پاکستان تیرو پنځلو سو کالو کې د جوهري وسلې حفاظت یقیني جوړ کړی دی او پاکستان مجبور دی کامی سلامتیا ته درپې خطرو له وجې اټومي وسله وساتي.
Our nuclear safety and security measures are in line with the best international standards and practices. Over the past 15 years or so, Pakistan has taken a series of measures which include establishment of a robust command and control system, an effective export control regime, and steps to improve nuclear security at all levels.
اعزاز چودھری وای د پاکستان اټومي وسلو حفاظت نړیوال معیار تر مخه دی او تیرو پنځلو سو کالو کې د حفاظت نظام کې نور خوال هم راغلي دي. وړاندې هم سوواری د پاکستان لخوا په توندې اټومي وسلې زیاتولو او د سکیورټي باندې اندېښنې څرګند کړې شوې دي. او یو بر ملکی تنظیم اندازې تر مخه پاکستان د کال شل اټومي بمونه جوړولو صلاحیت لري او د دې په مقابله کې هند د پنځو بمونو صلاحیت لري. نن د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی او بیان کې د هند په دې عکس العمل سخت مایوسی څرګند کړی شوی ده چې هند وایي چې ولې امریکا په دې خبره تیار شوی ده چې په پاکستان اف 14 جنگي جازونه خرڅ کړي. خارجه وزارت دا بیان وایي هند سره زیات د وسلې ذخایر دي او هند نور هیوادونو نه پاکستان په مقابله زیات د وسلې خریداري کوي. وړاندې هند خارجه وزارت وایاند ویلي وو چې امریکا دې خبره سره اتفاق نه لري چې اف 14 جنگي جازونه پاکستان ته خرڅولو وجبه ترخه غره پرځ جنگ کې مرسته ملاويږي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاب کتر من اوریدونکو اوس هم یو ریبیا زو اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر نظارت لاندې د مطبوعاتو د کلب مخې ته ماشومانو او د هغوی پلرونو یو مظاهره کړې ده او غوښتنه کوي چې د پنجاب په تعلیمي ادارو کې د هغه پښتون محصلین چې سبقونه وایي د فارم بی یا د شناخت کارډونو د درولو له امله دي له تعلیم څخه نه محروم کړل کیږي. دا هم غوښتنه کړې ده چې په پنجاب او اسلام آباد کې درول سوي د پښتنو شناخت کارډونه دي زر تر زره ورته جاری کړل سي. نور تفصیل راکوي ارشد حسین په دې رپورت کې.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا را جوړ شوی د پنجاب سره تعلق لرونکي پسونو پښتنو د حکومت په ضد مظاهره وکړه او په دې مظاهره کې په لوی شمیر کې هغه ماشومان هم موجود وو د چا تعلیم چې د تیرو پنځو کالو راهیسې د فارم بی د نه جاري کېدو له کبله په ټپه ولاړ دی. دغه ماشومانو په لاسونو کې بینرې پورته کړې وې چې پرې د تعلیم ترلاسه کولو د حق په اړوند شعارونه درج وو او دوی د خپلو حقونو دپاره څه داسې نارې وهلې. دې مظاهرې ته راغلي په قامی اسمبلی کې د قله عبدالله چمننا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ غړي عبدالقهار ودان ډیو ریډیو ته صدا سي ویل
پښتنو تقریبا دا وخت 2.5 لک شنه خاړو نه بلاک دي او په دې کې تقریبا کزه لږ وشم نو لک بچان سي دي دا وخت تعلیمي ادارو سره بند سوي دي او د دې مختلف وجوهات دي. ښکړي یا اول خبر خدا او ټکړل سيار تاسو افغانان يس افغانان خو موږ په اسمبلی کې خپل ما پورته کړی دا شیخ افتاب راته ویل سي افغان پټان پښتون یو
د اسلام آباد د آی 114 سېکټر د فروټ منډي نه راغلي چې په خپل هم شناختی کارت بلاک دی نشي کولی چې خپل تعلیم جاری وساتي.
خدای نظر ما مسله دا ده چې په 25 باندې ما به پارنج مکړی دی و میاشته وسبه چې کله ورسمه راته وای چې مطلب انکوائری وکړي. دلته په اسکول کې بچان والا بچان تار او مشران وایي چې بیا پارم لا تنگ کړی دی، اوس نه پریږدي.
ناصر خان پښتونخیل چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړی هم دی، وایي اصل خبره دا ده چې د پنجاب واکمن هر پښتون افغان ګڼي او هم په دې بنیادی ورلا شناختی کارډونه بلاک کړی دی، او وایي د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف خو په خپل صوبه کې د خښتو په بټو کې د کارکونکو پنجابیانو بچي سکولونو ته استوي، خو د پښتنو بچي د سبق نه بے برخي کوي.
مطلب دا دی پښتون افغان بچای سبق نه وای، هغه بوجي پښا پمټ وی او هغه گن ټولی، یعنی تا الت دا وای چې زړه دهشتګردانو بچانو تم سبق ورشم.
په مظاهره کې شریک ته پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړو او د متاثره ماشومانو پلارانو د هیواد په ټولو سیاسي ډلو غک کړی دی چې د حق په دې مبارزه کې دی د دوی سره اوګه په اوګه ودرېږي، او هوډ کړی دی چې تر سو پورې وفاقي حکومت د دې غوښتنې نوي منلې نو دوی به وار په وار دغه شان احتجاجونه او مظاهرې کوي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ګران اردوونکو، د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده د پاکستان قبایلي سیمو چارواکو ټولو قبایلي سیمو ته کیمیایي خاورې یا کاد وړلو باندې بندیز لګولې دي. امنیتي چارواکي ویایي قبایلي سیمو کې وسلواله ډلې او افغانستان کې وسلواله دغه کیمیایي خاورې یا کاد په بمونو کې استعمالوي، خو بلخوا قبایلي سیمو کې ذمهدارانو ویلي دي چې په وخت باندې دوی ته کاد نه سي میلاو نو د دوی فصلونه ټول خراب سي. ارشد مومند نور تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
قبایلی علاقو ته په داسې وخت د ځایي چارواکو لخوا فصلونو لپاره په کیمیایي سرو اوړلو باندې بندیز لګول شوی چې هلته بارانونه شوي او د غنمو فصل ته په دې وخت کې د کیمیایي سرو ضرورت وي. د باجوړ، مومند، خیبر، کورمی او اورګزو ایجنسی اکثره علاقو ته کیمیایي سرې د حکومتي بندیز له وجې نشي وړل کېدی، او حکومتي چارواکي وایي دغه کیمیایي سرې د بارودي موادو سره په ګډه د آیډیز جوړولو کې کارول کېږي نو ځکه یې پرې پابندي لګولې. خو ځای زمیندارو په وینا که فصلونو ته یې په دې وخت کې کیمیایي سره ور نه کړل شي نو په پیداوار به یې غټ اثر پرېوځي.
ټولې خاورې بندې نوم خاوره که سونه ده، نایتریټ ده یا نورې کومې خاورې دي، دا ټولې په موږ باندې بندې شوې دي، بالکل نه ملاویږي. په دې اوس موسم کې ډېر وخت بارانونه نه شوي، اوس بارانونه وشولو نو زموږ خلک په دې وخت کې فصلونو له دا خاورې ورکوي، او د بده مرغه چې موږ په داسې وخت کې بندیز ولګېده چې زموږ فصلونه چې کوم دي هغه تباهي نه دوچار شولو.
ځای اوسیدونکي وایي چې دغه کیمیایي سرې د قاچاق یا سمګلینګ د لارې راوړل کېږي، خو قیمتونه یې ډېر سیوا وي.
هلته کښې په 1918 روپۍ باندې یوریا او داسې کېږي دغه 100 روپۍ مد، او دلته چې جلسې ته راځي نو هغې باندې ځای په ځای باندې څه سکس دمي او څه کېږي نو د اغلا په شکل دي، او په څه په څه باندې راغلی کېږي نو هغې به څه ده نو 2600 روپو د اواله 2800 پورې بس پر من مانی د دوکان دار مرضي ده چې بیا چالې څنګه طریقې سره ورته نو څو کسان یې هغه سمک په طریقه باندې هغه راوړی کېږي، او بیا یو بل ته دوکاندارانو ته 5 شپږ شپږ او لس تاسې بودو په شکل کې نو په هغې باندې خو یو اوړه زمیندار ګزارم نه کېږي چې هغه دغه وکړي نو خامخا دغه کړنو خلکو ته ډېر سخت تکلیف کړی.
قبایلی علاقې چې زیاتره پکې د خلکو معاش، څارو ساتل او د باراني ځمکو زمینداری کول دي، او زمیندار وایي چې فصلونه یې ونه شي نو د څارو ساتل هم ورته ګران شي، او بیا ژوند تېرولو او نورو ضروریاتو پوره کولو لپاره محنت مزدورۍ پسې د هیواد نورو برخو ته او یا عربي هیوادونو ته ځي، او هغه پیسې بیا د غلې اخیستو، څارو ساتلو او د ژوند نورو ضروریاتو باندې خرچ کوي.
منګا چې کوم ځای لوا دی خامخا چې کوم ځای څوک په پینډۍ کې، څوک په پېښور کې، څوک یړې ګرځي، او څوک چې کوم ځای سفر کې په یړو باندې، نو د هغې نه هغه مزدوري چې کوم ځای هغه الکان وکړي نو هغې باندې موږ وته یې واخلو، خو وته باندې هم کار نه کېږي ځکه چې زموږ وطن دی، نو موږ میلمه هم لرو او مړی ژوندی هم لرو کنه خیر دی.
دغه ځواب کې پولیټیکل انتظامي چارواکو ډیوه ریډیو ته وویل چې د اعلی پوځي چارواکو سره یې خبرې اترې روانې دي، او اکثره هغه زمیندارو ته اجازت هم ورکوي چې دوی پې باوري شي چې دغه کیمیایي سره به صرف د زمیندارۍ لپاره استعمالیږي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. قدرمنه اوریدونکو، اوس هم د ګلونو پلورونکي یو دکاندار زرداد سره مرکه چې د ګلونو کاروبار څرنګه دی، دغه مرکه زموږ خبریال داود جبر خیل کړي.
ما نن زرداد پرون په 300 روپۍ سیکړو، او نو اوس په 500 ویلن سار ګلونه موږ دا ژړ رګړي دي، او دا سپین ګلونه پرون په 350 روپۍ نن 2500. چې زمیدار ته وجه دا وری و چې یاره پرون باران شوی دی او په پټو کې خټی دی، نو موږ ته شکر ډیره مسله.
پرون په 300 روپۍ سیکړه وا، نن په 500 روپۍ سیکړه. دا یو سور د ګلاب ګل دی، دا سپین چې دی
سپین شبو ورته وی،
شبو دا زیړ چې کم دی
ډمبر ګل ورته وی.
دا ډمبر ګل دی ټول، دا ټول په 500 دی کنه، کده دی بیا مختلف ریټونه دی.
دی ډېر مختلف دی، یو په 350 پرون، ټیم په 500 شو پرون. دا زیړ چې کم دی دا ډمبر ګل دی، دا په 300 دی، نن په 500 له ګلو چې موږ ورته دا وری چې پټو کې خټی دی. دا زمیدار ګلونه موږ شو کوله، موږ ته مسله شي.
دا سیزن راځي چې هغه ټیم کې په پیښور کې تازه ګلونه شاټي، بیا د نورو ځایونو مل را
لاور نه راځي جی. دا دا سیب نه راځي، بیا غي خو نورم ګرن کې او 12 1300 روپے سے کړي کی هغه وډی خپل کړي مو. او اوس دا سره دا ګلونه چې کم دا ویل ټینډن چې کم دی، دا اوس په 10 روپے یو دانو، او دینه پس کې دی چې په 15 18 کې یو دانه راځي. دا حکومت لپاره کوي چې موږ ته لکتاونو کې چې موږ
در دا باران او یخنی ګرمي چې دا سیزن هم په دې ګلونو باندې اثر کوي او کنه
اثر کوي. کم د دې اوس زیات موسم دا یخ تین دي سر ریډ لقی، او چې بیا سم ګرمي کې ریټونه زیاتې نه پرون او نن کې ور دوه دوه نیم سو روپے فرق راغلی په یو سی کړه کې.
دا دا باران د وجوهاتونه راغلی دی، کدا دا ولنټاین ډے حوالے سره راغلی دی.
دا باران د وجی جی، باران چې شوی پرون هغه دی.
نه لاور نور زوینو نه ګلوان راځي،
لاور نه راځي جی.
او لاور ته بیا د کم زینا راځي،
لاور ولا خپل هغه سره خپل ویل وی باغونه دي، هغه سره زما کډیره ده. په خور ورا سره زما کمه ده، واخه کلیره
چې په خور کې ګلونه شارت سوی، لاور کې شارت سوی، بیا بار نه راغلی.
نه دا شي نشه، زیات مون سره لاور ولا ډیر مدد کی اغیر علیږي. په خور کې شارت شي، بیا لاور ولا مون لره کی
سیزن کې د سی ګلونه شارت کی.
دا د اختر روزي کی
هغه ولی
نو اختر کې استعمال زیات شي، کله خبرونه ته دي سیری جوړي، اعتکاف ته خلک نه سي ګنټي جوړي، نو هغه د وجه ګلونه مون سره شارټیټ شي، بل بیا مونږ له هغه په بلټی رلیږي.
زردار خان لډی وی ریډو سره خبرو کول ډیره زیاته مننه کورو، دان چې ګلونو بارکم دونه قیمتي خبري
ډیره مهرباني.
داود چبار خیل، وایس اپ امریکا، ډیو رادیو، پیښور.
اوس وخت سوی دی په خبرونه کې له یوې ادارې سره د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په ګرد نړۍ کې مذهبي تشدد ورځ تر ورځه په زیاتېدو دی، او د دې د لاسه کم شمېره مذهبي ګوندونو ته سخت خطرې پیښې شوې دي. کم شمېره مذهبي ګوندونو ته دا خطرې په مشرقي وسطا کې عیسایانو ته، په عراق کې یزیدیانو ته، په ایران کې بهائی فرقې ته، پاکستان او بنگلادیش کې هندوانو ته، په هندوستان کې مسلمانانو ته، او دا شاند شیعاګانو په علاقو کې سنیانو ته، او د سنیانو په علاقو کې شیعاګانو ته راولاړې شوې دي. په مشرقي قریب او سویلي او وسط ایشیا کې د کم شمېره مذهبي ګوندونو د معاملو په بابله د امریکي خصوصي سلاکار ناکس ټیمز ویلي دي چې دا خطرې نن سبا نه دي او خیخ کار دي. ترهګر او د القاعده او د داعش په شان غیر ریاستي تنلاري تنظیمونه په کم شمېره مذهبي فرقو ظلم کوونکي بدترین تنظیمونه دي. دین علاوه په کم شمېره مذهبي ګوندونو انفرادي حملې هم کیږي، خو په دې لړ کې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې په ډیرو سیمو کې حکومتونو هم په مذهبي ازادۍ قدغنونه لګولي دي. خصوصي سلاکار خاغلی ناکس نور ویلی دی چې د مذهبي ازادۍ تحفظ او د له ودا ورکول د امریکای د خارجه پالیسۍ مرکزی نقطه ده. د زیاته کا چې دا نه یوازې یو صحیح کار دی، ولی د زیاتو محکمو او د ترقی پسند معاشرو په ترقی کې یو د زیرکتیا عمل هم دی. په دنیا کې چې چرته هم په خلکو مذهبي تشدد کیږي، امریکا د هغو خلکو په حق کې اواز پورته کوي. د مثال په توګه امریکای په ډیرو حکومتونو فشار راوړلی دی چې د کم شمېره مذهبي فرقو په خپل مذهب په ازادۍ سره د عمل کولو لپاره اصلاحات وکړي. امریکا د خپلو فوزي عملیاتو او د هوایي حملو ترڅنګ هم په ډیرو ځایونو کې د کم شمېره مذهبي ګوندونو تحفظ کوي چې دا شاندوی په خپل پلرین وطن کې پاتې شي. امریکا د شام او عراق خلکو ته د انساني خواخوږی امداد ورکوي. په دوی کې ماجر او د خپلو کورونو نه بې کوره شوي خلک هم شامل دي، او د هغو خلکو د سر دوباره آبادولو دپاره دوی سره امداد هم کوي، څوک چې خپلو کورونو ته په حفاظت سره نشي تللی. امریکا د مشرقي وسطا د ملکونو ډاډګیرنه کوي چې خپلو ملکونو کې د تعلیم په ذریعه د بشري حقونو او د مذهبي ازادۍ د خاطر درس خلکو ته ورکړي. د دغه سیمو په حکومتونو هم دا زور راوړلی شوی دی چې د زبرګو ورځو نمانځلو او د مذهبي غونډو د حفاظت دپاره اقدامات وکړي. صدر باراک اوباما په دې موضوع خپل تقریر کې ویلي دي چې امریکا با یو فراخه اتحادی ګوند سره د اغو خلکو خلاف کار جاری ساتي چا چې په کمشمیر مذهبي فرقو ناګفته به ظلمونه روا ساتلي دي. ټولو خلکو ته دا بنیادی حق حاصل دی چې د زور ظلم الون بلون او د ویرې ترهې تیرولو بغیر په خپل مذهب عمل جاری وساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د امریکا غږ دیوه رادیو ده.